په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو رسپانو همداراز خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسی اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان په پارلیمان او صوبایي سملو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي. طالبانو ویلي د حقانی شبکې مشر جلال الدین په حق رسیدلې او اسرائیل وایي په عراق کې د ایران په مشکوکه پوځي اهدافو هوایی بریدونو کولو په خبره به ولاړ وي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان او په سلورو صوبایي سملو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رائے اچونه پیل شوې ده. د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف الوی، د پاکستان پیپلز پارټي اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مولانا فضل الرحمان ترمنځ سیالي ده. د الیکشن کمیشن ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته ویل د انتخاباتو لپاره د پارلیمان او سملو ګیر چاپیره امنیتي تدابیر نیول شوې دي. انتخاباتی کمیشن د کورنیو چارو وزارت ته یو درخواست لیږلی دی او د سلورو واړو اسمبلو او پارلیمان بهر به رینجرز او قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکاران په ګډه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره انتظامات کوي. د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رای اچونه سهار 10 بجې پیل شوې او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې امنیتی حالاتو په اړه خبري کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د پوځ مشر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر ته ولاړ او هلته ورسره د امنیتی صورتحال په اړه خبري وکړې. افغان طالبانو نن ویلي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. طالبانو په ټویټر ویلي جلال الدین د اوږدې مودې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین دا مهال د دې وسله والې ډلې مرستیال مشر دی. د ریپورټونو له مخې جلال الدین په 1978 لسیزه کې د شوروي اتحاد پر افغانستان د یرغل پر مهال د افغان جهادي ډلې کمانډان او د طالبان حکومت پر مهال بیا وزیر هم پاتې شوی و. د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د یوې غیر سرکاري ادارې هومن رائټس پروګرام چارواکي وایي په دې سیمه کې سږ کال د ځانوژنې شاوخوا 2 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې زیاتره شمېره د جینکو ده. د دې ادارې ویان نیاز نیازی پر مشال ریډیو ته ویل سږ کال 8 زده کوونکو هم ځان وشلې دي چې وجه په امتحانونو کې کمې نمبرې راتلل وو.
د سن وژنې بنیادی وجه په خصه کورنۍ تشدد دی. ځینې د جنسي زیاتې پیښو له وجې هم کېدی شي، خو دا داسې نه ده چې دا 100% سم وي. د دې په نورو وجوهاتو کې غربت هم دی او د دې نه علاوه ماشومانې جنکې او ښځې حساسې شوي هم دي. ټي وي ګوري، دوی بیا د کراچۍ او د لاهور د جنکو ژوند ګوري او بیا دلته خپل ژوند په چترال کې چې یو لرې پرته سیمه ده.
په چترال کې د ځانوژنو پیښو د پلټنو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یوه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې نفسیاتي ماهران هم شامل دي. اسلام آباد های کورټ د پښتون شورنې تحریک د ملاتړي حیات پرېغال په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې لاغه سره د نیول شوو شیانو د پلټنو لپاره د ساينسي ټیسټ نتیجې دي د ستمبر په 10 عدالت ته وړاندې کړل شي. پرون د اورېدنې پر مهال په عدالت کې موجود د پښتون شورنې تحریک یو مشر محسن داوړ بیگانه وخت مشال ویډیو ته ویل د حیات پرېغال د مقدمې بل اورېدنه به دراتلونکي ګل پورس کیږي. محسن داوړ وایي حیات پرېغال په ټولنیزو مطبوعاتو د پښتون شورنې تحریک ملاتړ کاوه، خو په هغه پوری شوی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو بدنامي کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نیټو ځواکونه وایي په حمله کې چخکاري د افغان امنیتی ځواکونو لخوا شوی یو امریکایي سرتیری وشل شوی دی. د نیټو ځواکونو لخوا پرون ناوخته په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د افغانستان په ختیځ کې په دې پیخه کې یو بل امریکایي سرتیری زخمی شوی هم دی. خبر پاڼه د غوسم لاتړ ماموریت د نوي امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر لخوا لیکي د افغانستان د خوندیتوب لپاره مشن ته د ځان وقف کوونکي د دې امنیتی سرتیری وژنه د غټول لپاره یو لوی تاوان دی چې څوک دا سرتیری پیژني. د وژل شوی او زخمی شوی سرتیرو نمونه نه دی په ډاګه شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دغه پیښه په کومه سیمه کې شوې ده. د اسرائیل دفاع وزیر ویلي هیواد به په عراق کې د ایران په مشکوکه پوځي اهدافو د هوایي بریدونو ترسره کولو په خبره ولاړ وي. ویکتور لیبرمن پرون په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته وویل اسرائیل په شام کې د ایران ګواښونو سره تړلې هر څه ساري او دا هم واضحه کولو ته اړتیا لري چې موږ به یوازې د شام تر ځمکې محدوده نه یو. د لیبرمن دا بیان لا غروستو مخې ته راغلی دی چې رویټرز خبري ایجنټس په یو رپورټ کې وویل چې ایران د روسیې کې لنډ واټن وشتون کی بلاسٹک میسائل عراق ته انتقال کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ستمبر په لومړۍ نیټه ویلي د رویټرز د خبر اندېښمن کړی دی. بلخوا تهران او بغداد دواړو دا رپورټونه رد کړی دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شام ولسمشر بشار الاسد او دغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ادلیب صوبه د بریدونه نه کوي، ګنی په سلګونه زره کسان به پکې ووژل شي. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې روسیې او ایران به په دې عملیاتو کې د برخې اغستو سره د بشري حقونو لړکې یوه لویه تېروتنه وکړي، په سلګونه زره کسان به ووژني او باید داسې ونه شي. د شام حکومت په ادلیب صوبه کې د لویو بریدونو کول لپاره تیاری کړې ده. ادلیب صوبه له ترکیې سره پوله لري او داغو یاغیانو تر ولکې لاندې اخیرنۍ سیمه ده چې د ولسمشر اسد ایران او روسیې ځواکونو سره په جګړه بوختي. په ادلیب کې شاوخوا 3 میلیونه عام وګړي میشتي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د حکومتي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 8 لکه کسان کورونو پرېښودو ته مجبورېدای شي. او اخیری خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړل چې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره په ادلیب صوبه کې د ممکنه عملیاتو وړاندې خبرې وکړي. نوموړي شام ته دا سفر په داسې وخت کې وکړ چې سور وزیر وروستو بعد د روس، ایران او ترکیې مشران د شام شخړې په اړه یوه سر مشریزه کوي. د خبرونو پای اوس ته زموږ همکار د کرن صوبه د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.90 روپۍ. او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او 1 پیسه غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور او بنو کې په 1.5 کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 8.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن په پاکستان کې د ولسمشر د څوکاله پر ټاکنې کې د دې هدف لپاره د پاکستان د مرکزی او صوبایي اسمبلی غونډې رابدل شوې دي. یو شدون کې وایي د تحریک انصاف د کاندید د ګټې چانس زیات دی.
چې د اپوزیشن متحد شي بیا هم پاکستان تحریک انصاف عارف الوی صدارتي امیدوار دی، هغه پوزیشن ډیر زیات خدي.
تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پیپلز ګوند ویلي لا غوښته چې امریکا وویل پاکستان ته 300 میلیونه ډالر نه ورکوي. د هیواد وزیر اعظم عمران خان باید د احتجاج په ډول له امریکایي پلاوي سره و نه ګوري. د شمالي وزیرستان په سپین وام چوک کې د سیمې یو شمېر د پام وړ شمېر کسانو له پرون راهیسې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړې.
د ژوند د پرلوتلي ژوند غوړي، انساني حقوق غوړي، د میر تعلیم د اثر پر وتلی د امي سپاتال نشته.
او هم له پرون راهیسې بیا د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون له نوکریو لرې کړل شو یو شمېر ملازمینو په خپلو دندو د بیا بهارېدو لپاره د اسلام آباد پرېس کلب ودانۍ مخې ته احتجاجی ناسته پیل کړې.
موږ په هر یو سیس باندې برابر ټیسټ شو، بیا انټرویو شو، د دې داسې مثال دی لکه زموږ د بچو نه چې دوی رزق واغوست.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره ورسئ. او دا هم ولنه موضوع نن د پاکستان د ولسمشر د څوکۍ لپاره د قومي اسمبلی او سېنات او همدارنګه د سلور واړو صوبو د اسمبلی غړي رایې چوي. د یادې څوکۍ لپاره حکمران ګوند تحریک انصاف، متحده اپوزیشن او پیپلز ګوند خپل امیدواران مقابلې ته درولي دي. په پیښور کې د پاکستان الیکشن کمیشن یو چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ولسمشر د انتخاب لپاره تیاریانی بشپړ کړې دي. خالد خان تفصیل راکوي.
حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف صدارتی امیدوار دا کراچی نا ڈاکٹر عارف الوی، دا متحدہ اپوزیشن مولانا فضل رحمان او پاکستان پیپلز پارٹی بیرسٹر اعتزاز حسن ادرولی دی. پا صدارتی ٹاکنو کے با پٹ رائے اچول کی گی، خو سرگن عددی برتری پا سبب دا پاکستان تحریک انصاف امیدوار دا پاکستان صدارت چوکے گٹلو زیاد امکان لری. دا پاکستان قومی اسمبلی ټول شمیرا درې سوا او دوه سلویخته، خو دا سات قومی اسمبلی کې دولس خالی چوکې پرتی دي. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی د اتحادیانو شمیرا یو سل او شپږویا، دا متحده اپوزیشن یو نیم سل او سلور آزاد غړي دي. دغه شان د سینټ ټول یو سل او سلور غړو کې اته شپېته د مخالفو ګوندونو، پنځه د پاکستان تحریک انصاف او یولس آزاد سینیټران دي. دا سلورو صوبائی اسمبلی اټونه با کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی د ټولو نه کم، یعنی پنځه شپېته په حساب د نورو صوبائی اسمبلی غړي هم ګڼل شي. په خبر کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي سویل احمد په وینا پښتونخوا اسمبلی کې با صدارتي ټاکنې د پېښور های کورټ چیف جسټس د مشورې لاندې کیږي، کوم چې با د سحر لسو نه تر مازیګر سلورو بجو پورې دوام لري.
پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس ددی کاروائی سم رکھی ردی صدارت کی امیدوار میدان کی بھی
پختونخوا اسمبلی کې د صدارتي الیکشن د پاره پیته اٹھنه جوړیږي چې دوه سلويخ پکې د تحریک انصاف، پنځلس د متحده اپوزیشن او درې د پاکستان پیپلز پارټي امکان لري. په خبر کې د جیو ټی وی خبريال شکیل فرمان علي په دې اکلا وایي،
تاسو کاونټینګ وګورینو چې د اپوزیشن متحد شي، بیا هم پاکستان تحریک انصاف عارف الوی چې کوم صدارتي امیدوار دی هغه پوزیشن ډیر زیات خدي.
دا پاکستان په سینټ قومي اسمبلی او سلور صوبائی اسمبلیو کې د شمیرې تر مخه دا پاکستان تحریک انصاف او د دې د اتحادیانو شمیر درې سوا او شپږ سلویخ، دا مخالف ګوندونو درې سوا او شل او درویش آزاد غړي دي. څوک چې په صدارتي الیکشن کې خپل رای اچولو حق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په رپورټ کې مو د پاکستان د ولسمشر څوکۍ لپاره د نننیو ټاکنو په اړه واورېدل. په اسلام آباد کې خبریال او چنونکي او د مشال ریډیو همکار طاهر خان وایي، اپوزیشن ډلو تر بیګانه وخته پورې هڅه وکړي چې د دو امیدوارانو پر ځای یو متفقه امیدوار یا کاندید مخته راوړي، خو دغه خبره چې هغوی په دغه چاره کې بریالي نه شول.
درې کاندیدان دي، د پی ټی آی عارف الوی د تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان د متحده مجلس عمل مشرم دي، او هغه بیا مشترک امیدوار دی د پینزو مخالف ډلو چې متحده مجلس عمل ما ذکر وکړو، مسلم لیگ نون هم حمایت دی، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د عوامي نېشنل پارټي، او بلوچستان کې بیا د نېشنل پارټي دوی مشترک امیدوار دي. پیپلز پارټي لخوا اعتزاز حسن دی، دا د لاهور دی. او بل خبره دا به مکمل چې تیر شپه نا وخته کوشش یو وار بیا شوی وو چې د مولانا فضل الرحمان د پیپلز پارټي مشر سره، شهید چیئرمین آصف دتلانی سره غونډه وشوه په اسلام آباد کې، او یو کوشش یې و چې مخالف ډلې په یو کاندید باندې امیدوار باندې راضي شي. البته هغه کوششونه یو وار بیا ناکام شو. دا سره پوټونه ورکړی شوي وو چې مولانا فضل الرحمان دی راضي شي، البته شرط یې خو چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف راضي وي نو دی به بیا د انتخاباتو نتیجې انتخاباتو کې برخه نه اخلي. لیکن بیا روس دا سره پورتونه تخفاره شول چې شهباز شریف هغه خپل موقع باندې پاتې شو، انکار یې وکړ چې دوی اعتزاز حسن د پیپلز پارټي هغه لاغه حمایت نشي کولای. نو اوس درې امیدواران دي، او البته که دا هم سړی وي که امیدواران د مخالفو ډلو دوه پاتې شي، نو بیا د تحریک انصاف د عارف الوی لپاره په انتخاباتو کې هیڅ مشکل نه ښکاري چې هغه انتخابات وګټي، هیڅ مشکل نشته.
د مشال رادیو همکار طاهر خان په اسلام آباد کې چې د پاکستان د نننۍ چې ملتا د ولسمشرای ټاکنې روانې دي په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا
تمه دا سبا د سپتمبر پر 15 د امریکا لوړ پولیس چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې امریکا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له پاکستان سره نور مالی مرسته نه کوي، دا ځکه چې په وینا پاکستان په دغه برخه کې د تسلۍ وړ کار نه دی کړی. اسلام آباد دا تور همیشه رد کړی، وایي په ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې قربانۍ ورکړې دي. د اپوزیشن ځینو سیاستوالو بیا له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د احتجاج په توګه له امریکایي پلاوي سره لیدنې انکار وکړي. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو سره په داسې محل پرون خبرې کړې چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ځي. د وزیر اعظم له دفتره د ستمبر په 3 خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې باجو د وزیر اعظم دفتر ته ورغلی وو او دواړو پر امنیتی حالاتو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دا چې تمه ده د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د ستمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي او هغوی سره د ترهګرۍ په مبارزې او د افغانستان امنیت په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره مبارزې په لړ کې له هر کال ورکوونکو پیسو 300 میلیونه ډالر نور منسوخ کړي دي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یو مشر سیاستوال میا رضا ربانی د ستمبر په 3 اسلام آباد کې خبرلان ته ویل پاکستان باید امریکا ته وښيي چې د پیسو په ځنډ خوشاله نه دي. دا فنډ هغه پیسې دي چې امریکا باید پاکستان ته ځکه ورکړې وي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې موږ لګولې دي. دا مرسته نه وه، نو ځکه زه وایم چې د امریکا دا پلاوی راشي نو باید چې وزیر اعظم ورسره ونه ګوري. دا د پروتوکول مطابق خبره ده چې یوازې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي صاحب ورسره ملاقات وکړي
او گفتگو کړي.
خو شاه محمود قریشي پرون خبرلان ته ویل دا مسله د امریکایي پلاوی سره راپورته کوي ځکه چې دا پیسې مرسته نه بلکې د دوی حق دی. د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کړ د ستمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې امریکا دا پیسې د فشار اچولو لپاره کوي چې ګټه به ونه کړي. دا غي په وینا امریکا له پاکستان غواړي چې افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، خو پاکستان پر طالبانو هاغومره ډیر اثر رسوخ نه لري.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوزولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډیر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کیږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړه.
د یادونې ده چې د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ په ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیجي اعلان کړه او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. نوموړي نیوکه وکړه چې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد جګړې لپاره 3.5 بلیونه ډالر ورکړي، خو هغوی ورته په بدل کې یوازې 2 ورکړې ده. اسلام آباد پر دې بیان سخت افغان خودلی وو او دی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو قربانیو له پامه غورځول بللی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان په سپینوام چوک کې د سیمې ځوانانو مشرانو احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي حکومت دې د انساني حقوقو احترام وکړي او امنیت دې خوندي کړي. دوی په خبره په ټیټي مداخل کې لوي بمی چاودنې وروسته پر عامو خلکو تشدد شوی دی. انتظامی چارواکي وایي له پرلتوالو سره خبرې شوي او دا چې د هغوی جایزې غوښتنې به ومنل شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان لری پرتا سیمه تحصیل سپینوام کې د سیمه مشرانو او ځوانانو د پرونه پرلت پیل کړي. دوی تور پورې کوي چې سپینوام ټی ټی مداخل کې د یوې چاودنې پس په عامو خلکو تشدد شوي او پر لپسې ور باندې ګرځ بندیز لګولې شي چې دا غې پر خلاف د ټی ټی مداخل نه خلک پیدا 100 کیلومتره سپینوام چوک ته په احتجاج روان شول او د غلطه سلګونه کسانو پرلت پیل کړ. دغه پرلته د نږدې خواوشانه او میرالینا د ځوانانو تنظیم مشران هم ورغلي او غوښتنې کړي چې پورم نه ژوند او انساني حقونه غواړي. د پرلت یو څو ګډونوال مشال ته خپل احساسات داسې شریکوي.
تصدر په پیکر سی ویلو شپږ دې ګنټې مو خوب نه دا کړای چر ورولو د مو تا کورته مشر وغای ول چې مشرون رو بولا چې کلام مشرون و تر وغوښتل چې کلام بیس مشرون ولې لوري دا وړه مشمون دا حال کړي حالي رو بوسا دې کورنا وایا لو سر تړام نه وای مشرون کشرونه غونی کورنا وسو خالی تور سړی پوتوي وي دغه پوجا مش دا درنه سره ټیټه مده خلینا
کوم د مونم آیاز دای دوی ورځې مخشه د مکاوه شیوا د شپې او چکاله سابوسه دا پکلی شا پرشن شری کړه او بهر به اجازه تا کړی نه تنه وتلی وي د خلبونه زیتا غوسه پدا بونه ورغلله د روغلل د وړ وړ کی چکی می دای اور وې استا لا د سابو و به جنا وخله مزدیګار شپه ژ باجه پر وسره غرمته درول وي
مونم حیات وزیر دای د لنګ مارچ د افغانستان د بونډ ناس پیغام چوک برادر امیر سره مشورونه هدي مصر بډا ګون هدي مصر وړي کی وړ کی هدي د ژوند پر وروتلې ژوند غوړي انساني حقوق غوړي زر به ازب تر سوید امیج نه داسلب سوی دي د میر تعلیم مند اثر پر وروتلای د امیس پټال نشته د میر ضرور نشته.
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان میرلی ډویژن انتظامی مرستيال کمشنر کیسر خان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د پرلتوالو سره خبره پیل کړي او متعلقه امنیتی فورسز ته د دوی ګیلې او غوښتنې رسول شوه. نو موړی وویل انتظامی مشران به ټی ټی مداخل تزي چې د پرلت مشرانو سره خبرې شوه او د دوی جایزې غوښتنې به منل کیږي چې پرلت ختم شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو سیاستوالو ته پر هغوی د وسلوالو بریدونو په اړه حکومتي خبرداری ورکړل شوې دي. له دوی څخه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمان د زوی اسد محمود او د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ میا افتخار حسین نمونه مخته راغلي دي. دا سیاستوال وایي هدف یې د ولس خدمت دی خو نه پوهیږي چې وسلوال ولې غواړي دوی په نخښه کې. شننکي بیا وایي په پاکستان کې د امن او جمهوریت لپاره غږ پورته کوونکي کسان تل امنیتي خطرونو سره مخ پاتې شوي دي. پر دې موضوع د انیس اجمل رپورټ اورو.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړی او د مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود وای پاکستانی چارواکو ورته د وسلوالو د دړکو پړه خبرداري ورکړې ورته د ځان خوندي ساتلو ویلې دي. اسد محمود د دوشنبه پر اس مشال ریډیو ته ویل د سره یوازې خپل ذاتی ساتونکو دی حکومت ورته تر اوسه ایس امنیتی اهلکاران نه دی ورکړي.
ما ته خو ډی پی او ډی خان طرف نه ملو سو د لیټر دو دا ویل دي چې تاسو خپل سکیورټي حواله سره احتیاط کوو او ټی ټی پی او ګروپ ته نور ولې هغه تاسو سینټ کوول واری دور از مخ کې وکیل صاحب سره خبره کړې او هغه طرف نه موږ هغه ته وزارت داخله ته جمع کوله لیټر سکیورټی په حواله سره او فکر کومې سمریته.
اسد محمود زیاته کړه پر د وړاندې هم دوه بریدونه شوې دي چې پکې یو د 13 انتخاباتي مهم پر مهال شوې و. لدی سوره سره وړاندې د عوامي نشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ته هم دړکې ورکړل شوې دي. هغه وایي چې د پاکستان ګډو امنیتی ادارو تر څنګ د تراګری مخنیوي ادارې نیکټا ورته د خبرداري لیکونه او پیغامونه لیکلي چې پکې ویل شوي وسلوالو داغه د وژلو پلان جوړ کړی دی.
پورا بدستور ترټس بیا غي دا خبره کوي چې دا یو خودکشته او دا غنوم چې کوم دی نو حسنین افریدی دی. هغه ورځو کې چې کلماته خبره کوله د نن هفته مخکې نو درې څلور ورځو کې به راوړي نو د دې په ریکارډ خو بس وایي چې راوړېدلې دی. بیا یو بل لیټر ورپسې چې کوم دی نو رالو چې اوس سره یو بل کس شامل شوی دی چوټو چوټو وته وایي د یوې چې دی به خودکش دماکه کوي دغه خبرې راته شوي دی وایي چې روزما او خطر ده.
میا افتخار حسین وای حکومت ورته و ساتون کی ورکړی دی خو باید هغه کسان دی هم اونې ولشي چې دته دړکی ورکوي.
بنیادی سوال خدا دی چې دا دومره سړی معلوم دی د دې سړی فوټوم ماته را لګلې شوی دی په واتس اپ نو بیا خو پکار دی چې سړی اونې ولای شي. عمران خان چې کوم دی سره دی چې هغه دا دومره موده درنې ورکول هر څه ورکول نو مونږ ته خو چته پته نه لګي چې هغه ته ترټو خو د هغې نه علاوه د هغه څلور سوه کسان دی گرفتار کړ نو که زمونږ له غریبانو دا دوه درې هم گرفتار کړ چې دا کوم دی ته معلوم دی. زه خو دې وخت کې د حکومت انسان یم یو واحد ځین چې ماته ترټ دی نو داسې څه خبره راغلې ده.
د میا افتخار حسین دا پوښتنه چې په پاکستان کې یوازې د جمهوریت لپاره غږ پورته کوونکو په پوزیشن کې شاملو کسانو ته ولې دړکې ورکول کیږي؟ خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې جمهوریت او د پښتنو په سیمه امن نه غواړي.
مولانا عبد الرحمن او دغه ګوند چې کوم دین دا مذهبي ګوند دی، دوی آئین ومني، قانون ومني. د پېم کتا شو مې اتحاد ته وګورئ، نو مې اتحاد پارٹی چې کوم ده هغه د چا خلاف نه، دغه خو د امن لپاره چې هغه چې تراژیدي په افغانستان کې ده او په پاکستان کې ده، نو دا هغه غندنه کوي. جاوید د تر دې پورې دا معلومه ده چې دا سړی د کنن نه را روان دی، دوی یې دلته ګرفتارول ولي نه شي. دومره کمزوري دي، دعوی خو دوی ډېرې زیاتې کوي چې دا یوازې طالبان نه دي، د دې طالبانو شاته هغه قوتونه هم دي چې کوم جمهوریت نه غواړي، پښتنو په خاوره باندې امن نه غواړي.
په 13 جولای میاشت کې د نیکټا چارواکو د سینټ کمیټې ته ویلي وو چې راتراګورو لخوا زرو کسانو ته دړکې ورکړل شوې دي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته دي. د پاکستان حکومت د تراګرۍ ضد قومي تګلار هم جوړه کړې ده او ګڼو سیاستوالانو او باسره خلکو ته د حفاظت لپاره امنیتي اهلکاران هم ورکړي دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ملاتړي حیات پریغال ضمانت د دریم ځل لپاره وځنډول شو. پرون په دې اړه په اسلام آباد هایکورټ کې د مقدمې اورېدنه وشوه. عدالت د مقدمې بل اورېدنه راتلونکې اونۍ ته واړوله. پر پریغال تور دی چې پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د پاکستان امنیتي ځواکونو ضد خبرې کړې دي. دغه ملاتړي دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان آئین د هیواد هر وګړي ته د خپل نظر څرګندولو ازادي ورکوي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
اسلام آباد هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي حیات پریغل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې دغه سره نیول شوو شیانو فورنزک ټیسټ نتیجې دې د ستمبر په 10مه عدالت ته وروړي. دا ستمبر په 3مه شوې پریکړې تر مخه بعد نوموړې مقدمې بله اورېدنه د راتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ کېږي. په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشاد ریډیو ته وایي چې پر پریغال تور پورې شوی چې د پاکستاني پوځ بدنامولو کوشش کړی، نو ځکه د سایبر کرایم لا یا پر انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون له مخې نیول شوی دی. خو د داوړ په خبره په دې اړه حکومت څه ثبوتونه وړاندې نشو کړلې.
حکومت وکیل هغه دا خبر وکړه چې حیات پریغل نه چې کوم سامان موږ ته ملاو شوی او د هغې فورنزک رپورټ ته موږ اوسه پورې انتظار دی د هغه لپټاپ د هغه موبایل، نو د هغې رپورټ راشي نو هغې نه پسته به هغې پته لګي دا پیشي د روانې هفتې ته غواړم. ولا حکومت دا وویل چې راتلونکي هفتې پورې تاسو په هر صورت هغه رپورټ جمع کړئ. دا سایبر کرایم بل چې کوم منهمه او لسمه ده څه ده هغه په دمه لګېدلی ده. نو هغه کیس کې څه دومره نشته، خو بهرحال
حیات پریغال پر ټولنیزو مطبوعاتو د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه او د پښتنو لپاره یې حقونه غوښتل. امنیتي ځواکونو حیات پریغال د جولای په 15مه په ډیر اسماعیل خان کې د شپې ناوخته له خپل کوره ونیو. لومړی د هغه په اړه څه معلومات نه وو او ملګرو یې هغه په زور غیب کړل شو کسانو کې ګاڼه، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په جیل کې دی. د پاکستان وفاقي څېړنو اداره یا اف ای ا له هغه څخه په دې تړاو پوښتنه کوي. د ستمبر په 3مه محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حیات پریغال لکه د نورو پاکستانیانو د آئین په رڼا کې د بیان ازادۍ حق لري، نو ځکه باید زر تر زره خوشی شي.
پدیا رحیمه پہلا هم خبره کړه دا او چې بیا مخره تاسو بیا به هم پدیا خبره کوم. اوس پدیا به خپل سلام مشوره کوم. دا کیس دومره مضبوط نه دی په باندې چې څنګه پدیا باندې ټیم واړول په یو باندې په بل باندې په کې شي بدلی.
د حیات پریغال د خوشکول لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره هم کړی دی. پر حکومت د فشار زیاتول لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا هم کمپاین روان دی. تر دې مخکې هم د پښتنو حقون لپاره کارکونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په لسګونو غړي نیول شوي وو چې د دوی د پراخو مظاهرو وروسته را خوشې شول. دا غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ د مورای عدالت قتلونو مخنیوی او د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کیدل غواړي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تیره اونۍ سینټ او وروسته د لا درکه کړل شوو کسانو کورنۍ وو وی مظاهره ګډونوالو ته ویل چې دوی به داسې یو قانون مخې ته راوړي چې ورسره به په زور د خلکو غیبول یو جنایي تیری وګڼل شي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیس اجمل اورو.
پاکستان په پارلیمان او په څلورو صوبایي سملو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رایه چونه پیل شوې ده چې د مازدیګر تر څلورو بجو به دوام لري. د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف الوی، د پاکستان پیپلز پارټي اعتزاز حسن او د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مولانا فضل الرحمان ترمنځ مقابله ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمي امنیتي حالاتو په اړه خبري کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د پوست مشر د اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر ته ولاړو ولته ورسره د امنیتي صورتحال په اړه خبري وکړې. افغان طالبانو نن ویلي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. طالبانو په ټویټر ویلي جلال الدین د اوږدې مودې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی. د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د یوې غیر سرکاري ادارې هیومن رایټس پروګرام چارواکي وایي په دې سیمه کې سږ کال د ځان وژنې شاوخوا 2 پیښې رپورټ شوي دي چې په کې زیاتره شمېره د جنکو ده. د دې ادارې ویان نیاز نیازي مشال ویډیو ته ویلي سږ کال 8 زده کوونکو هم ځانونه وژلي چې وجه یې په امتحانونو کې کمی نمبرې راتلل وو. نیټو ځواکونه وایي په حمله کې چخکاري د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي یو امریکایي سرتېری وژل شوی او بل زخمي دی. د وژل شوي او ژوبل سرتېری نمونه نه دي په ډاګه شوي او نه هم د پیښې سیمه ښودل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداری ورکړې چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ادلیب صوبه د بریدونه نه کوي، ګنې په سلګونه سره کسان به پکې ووژل شي. او د اسرائیل دفاع وزیر ویلي هېواد په عراق کې د ایران په مشکوکه پوځي اهدافو د هوایي بریدونو ترسره کولو په خبره ولاړ وي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې لیکلې او وایي د امریکې لخوا د پاکستان لپاره د کولیشن سپورت فند په مد کې د 1.5 کروڑ ډالر امداد ودرولو باندې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا ده چې دا امداد نه بلکې د پاکستان خپلې پیسې دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې لګولې. ادارې وایي وخت په وخت د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې کړکېچ راغلي، کله ډېر خشي او کله دومره خراب شي چې د پاکستان امداد هم ودروي. ادارې وړاندې لیکي امریکا د ترهګرۍ پرزید پاکستان د حال زلو اعتراف هم کوي او بیا هم ورسره پر رویه کې سختواله راغلې دي او غوښتنه کوي چې د ترهګرو پر ضد دي نور کاروي وکړي. دریا اخر کې وایي اوس به دا قتل وی چې موجوده حکومت د دې بحران نه را بهر کې دوه لپاره کوم کړن لار خپلوي او امریکا د دوی د دریس په منلو امداد بحالوي او کنه. د انګریزي ژبې ورسپانډ ډیلی ټایمز خپل ادارۍ کې د چیف جسټس دخلی لیکي هغه خلک چې په بهر ملکونو کې اشتمنۍ لري او هغه د پاکستانی حکومت مخې ته سر ګندی نکړي نو د دغه خلکو پر ضد به د منی لانډرینګ د قانون تر لاندې کاروایی کیږي. ادارې وایي چې د پاکستان د برتانیې په ګډون ځنی ملکونو سره د غبرګو ټیکسونو لوزنامې دي او هر تن لپاره دا لازم ده چې هغه د پاکستانی قانون تر لاندې خپل اساسي اوخایي. او د دې اقدام په شاده پاکستانی وزیر اعظم دا خواهش ته چې بهر ملکونو کې مېشت پاکستانیان د خپل ملک ته سرمایه‌کاری د ګټور مقونه فائدہ پورته کړي. ادارې اخر کې وایي چې هر څوک د پاکستان عدلیه کې د کار رفتار ډېر په مزه دی او اتلس لکه مقدمه د زنخ کار دی او په دې د چیف جسټس اندېښنه د ستاینې وړ ده. خو که غواړي چې دا مسلې په دندې سره هوار شي نو د دې لپاره به یو اړخیزه نه بلکې ګڼ اړخیزه اقدامات کول وي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان فیصله کړې چې نوې کلیوال نظام به معرفي کوي چې تر مخ به اختیارات لاندې نه کچې ته منتقل شي. ادارې وایي په کار ده چې دې کې د یونین کونسل په کچه باندې دفترونه خپلواک جوړ کړي. ادارې اخیر کې وایي په خیبر پختونخوا او وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو که واقعي دا نظام بدلول غواړي نو سګرانه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکای نیویورک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې په هیواد کې د مدني ټولنو د زختناک کار پر وړاندې شته ستونزې ختم کړي. همدې یادې رسپانې په بل لیکنه کې بیا ویل شوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره غواړي د افغانستان جګړه نوره باید پای ته ورسي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه هیواد د پرمختیا او اداري اصلاحاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه اعلان کړي دي. نوموړي هوډ ښکار کړی چې د مالی درغلیو مخه به نیسي او پر صحت، تعلیم او د ښځو د خیر ښېګڼې پر چارو به زیاتې پیسې لګوي. د لیکنې تر مخه د دې مهمو ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو لپاره عمران خان د پاکستان د ځورول شوې مدني ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړی باید د مدني فعالانو پر وړاندې د تیر حکومت د وختو او همداراز د پوځ د زور زیاتی پالیسۍ ختمې کړي او هغوی ته فرصت برابر کړي چې په اغېزناکه توګه او پرته له کومې ویرې ترهې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لیکنه کاږي وزیر اعظم د پاکستان د پورونو خلاصولو په څیر لیوا سخت چیلنج سره هم مخامخ دی، ځکه نو نوموړی باید داسې پالیسۍ جوړ کړي چې د هیواد د وګړو په نظر کې درستی وي او په دغه ترس کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. لیکنه وایي بهرنیو او هم پاکستاني او غیر سرکاري ادارو له کلونو راهیسې په پاکستان کې د تعلیم، صحت او خلکو ته د روزګار موقعو برابرولو په څیر شعبو کې د قدر وړ کارونه کړي دي. د ټولنو د مذهبي لږکیو لکه عیسایانو او هندوانو لپاره هم چې ریاست د هغوی مسلو ته پام نه کوي د خیر ښېګڼې چارې مخته وړلي. لیکنه زیاتوي پر زیاده دی چې د بهرنیو او ځایي غیر سرکاري ادارو کارونه ستایل شوي وای پاکستانی اسټابلیشمنت په تیرو کلونو کې د ادارې په نخښه کړي او ځینو ته د کار کولو اجازه ور نه کړه. هم د نیویارک ټایمز اوسپانې په یو بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي دا جګړه دومره اوږده شوې چې پکې برخه اخیستونکو د افغانستان د پوځ ځوانو سرتیرو ته هغه ورځ هم په یاد نه ده کله چې د القاعده ترهګرو د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11 د الوتکو په وسیله پر امریکا بریدونه وکړل. په لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ جنرالانو په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو لپاره له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل وړاندیز کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره هم هیله لري چې د سولې د مذاکراتو د بریا په صورت کې به امریکایي ځواکونه وکولی شي له افغانستانه په بایزته توګه ووځي. امریکا په عین وخت کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې جاري ساتلو ګواښ هم کوي. لیکنه زیاتوي امریکا ځکه هم غواړي د افغانستان جګړه د پای ټکی عمومي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له دغه اوږد جنگي حالت او پکې د امریکا لښکېلتیا نور ستړی معلومیږي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغه هیواد کې داعش او نور ترهګري ډلې تل هڅه کوي د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې د برتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړو چې په افغانستان کې فعال ترهګري ډلې د هیواد په شمول د نورو اروپایي هیوادونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. نوریاس نوري جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت د بریتانیا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش او نورې ترهګري ډلې د بریتانیا او د ټولو اروپا لپاره خطر پیښ کړی. وایي چې ترهګري ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمه او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي چې بیلګې هم په وروستیو کې لیدل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېر شپه په دې اړه وویل داعش ډله هم د هغو ډلو له جملې څخه ده چې زنځیر ډوله ارتباطات لري، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړو او هوډ مو کړی چې د سیمې او د امریکا د متحدو ایالتونو په همکارۍ به د تروریزم جړلې له دې هېواده باسو او موږ دغه هدف ته د رسېدو لپاره کار کوو. د بریتانیا دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن تیرونه افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې په دې اړه کره شواهد موجود دي چې اروپا ته له افغانستان نه ډیره ترهګرو واقعي خطر متوجه کړی دی. موږ لیدلی هغه ترهګري ډلې چې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي. د شواهدو له مخې دوی نه یوازې په بریتانیا بلکې د اروپا په ټوله وچه کې ارتباطات ټینګ کړي دي. که څه هم افغان چارواکي داعش په افغانستان کې یوه کمزوري او ډېره ځپل شوې ډله بولي، خو لیدل شوی چې دې ډلې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په ډېرو ګڼ مېشتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلی رادمنش یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی او نړیوال په تېره بیا پاکستان باید د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. داعش په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده، خو په دې برخه کې پاکستان له افغانستان سیمې او نورې نړۍ سره رښتینې همکاري ونه کړي او د نړۍ له نورو برخو ترهګرې ډلې هلته سره راټولې او هغوی بیرته منسجمې کړي او افغانستان ته یې راولېږي، یقینا چې دغه ستونزه به دوام پیدا کړي. د برېټانیا دفاع وزیر برېټانیا او نورې اروپا ته له افغانستان نه د داعش او نورو ترهګرو ډلو د خطر خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر تېره اونۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستاني ډان روزپانی ولیکنه وایي اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره څو ورځې وړاندې امریکایي چارواکو پاکستان ته د 300 ملیون ډالرو نه ورکولو اعلان وکړ. لیکن تر مخه پاکستانی چارواکي باید د موضوع ته د عکس العمل ښودلو پر مهال احتیاط کار واخلي او امریکایي چارواکي هم باید پر نورو هیوادونو د فشار اچولو له پالیسیو لاس واخلي. د لیکنې تفصیل انیسه اجمله.
ډان وسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 300 ملیون ډالر مرستو په مستقله توګه د بندولو اعلان کړی دی. د اعلان پاکستان ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له سفره سور وسې وړاندې شوی دی. وسپانه لیکي د دې ګام په اړه به د ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې سلا مشورې شوې وي او اوس وړاندې دا لیدل پاتې دي چې مایک پامپیو به پر پاکستاني مشرتابه د فشار اچولو هڅه وکړي او که یا به هغه لا نور روایتي ډیپلوماټیکي رول وکاروي. وسپانه لیکي دا مهال پاکستان ته پکار ده چې احتیاط سره خپل رد عمل اوخایي او په سرګنده له غیر ضروري بیانونو څخه ډډه وکړي. روسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د امداد ورکولو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د اگست په 13 او 14 د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان دوره کړې وه چې پکې د پاکستان لخوا د ایران او د هیواد اټومي تړون د ملاتړ په اړه خبرې شوې وي. امریکا د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه تلیدا. دروسپانی په وینا د پاکستان لخوا د ایران ملاتړ د ولسمشر ټرمپ انتظامی د غصې او خفګان یو وجه کېدای شي. پاکستان تل دا ویلي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. روسپانلی کې باید په افغانستان کې له افغان طالبانو سره د سولې پروسې ته زیات پام وکړل شي او دا هیواد د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره ډیر څه کولی شي. روسپانلی کې امریکا او طالبان اوس یوې بلې سیالۍ ته ورننوتې دي. دواړو د جنگ په میدان د زیاتو ګټو ترلاسه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي چې دا شان د مذاکراتو په میز له مخالفې لوري زیات مراعات وګټي. روسپانه لیکي د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زیاتې مودې لپاره جنگ کې به په پوځي شرایطو ډیر سر بدلون رانشي، خو د جنگ لپاره په امریکا کې موجود سیاسي ملاتړ به لا نور بحران سره مخامخ کړي. روسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړه غځولو کې په څرګنده توګه زړه نازړه دی او د رپورټونو تر مخه نوموړی د هغه پرمختګ نه کېدو په اړه غوسه دی چې پړی ورسره جرنیلانو ژمنې کړې وي. ډان روسپانه لیکي پکار ده چې مایک پامپیو د امریکا ملي امنیت ادارې او پوځي چارواکي د بد اغیز اچولو ستراتیژي پر مخ نه وړلو لپاره هڅه وکړي او د افغانستان د جګړې ختمولو او د داعش ګواښونو ختمولو لپاره کار وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
و مرکز کې د تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د یو کامیاب بلدیاتي نظام جوړولو ادعا کړې ده. تیر ورځ د وزیر اعظم له دفتره په دغه اړه په یو بیان خپور شو چې پکې د یوې کمیټې جوړولو خبره هم شوې ده. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف تیر حکومت هم دا ډول ادعاوې کړې وي، خو وروسته د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي احتجاجونو کولو ته اړ شول. د صوبې د بلدیاتو یو پخوانی وزیر وایي بلدیاتي نظام به هله کامیابیږي چې ضلعي ناظمانو ته پوره اختیارات ورکړل شي. د پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د خپل منصب د سنبالولو وروسته هم ویلي وو چې په بلدیاتي ډانچه کې به اصلاحات راولي او دا ځل به د ضلع د ناظمانو انتخاب نیغ په نیغه د انتخاباتو د لارې کوي، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي بلدیاتي نظام به هله کامیاب وي چې نمائندگانو ته واک اختیار ورکړی شي.
دا ناظمان په حقیقي معنو کې د ضلعو چیف ایگزیکټیو جوړول دي. که فرض کړئ کمزوري ناظمان وي او براه راست انتخاب هم وشي، نو د دې په نتیجه کې به بیا پریشانی او فرسټریشن او نور زیاتېږي او دا به کار کوي.
یاد دی وی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره یو نوی قانون جوړ کړی شو او د هغې لاندې په بلدیاتي انتخاباتو کې په صوبه کې تر 200,000 نه زیات بلدیاتي نمایندگان منتخب کړی شوي وو. خو په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي دومره ډیرو بلدیاتي نمایندگانو ته صوبایي حکومت په اختیاراتو او مالی فنډونو ورکولو کې پاتې راغلی وو.
پاکستان تحریک انصاف په مخکې نه خیال دا وو چې دوی به دا ترقیاتي کارونه ټول د لوکل ګورنمنت سیستم په ذریعه کوي، خو هغه شان په ګراوند باندې کار نه ښکاري. ډیر زیات ضرورت دی په لوکل باډی سیستم کې د اصلاحاتو راوستل چې هغوی یو خپل ذمہداریان وپېژني او څومره پورې فنډز هغوی چرته چرته خرچ کولی شي.
د جماعت اسلامي عنایت الله په تیر صوبایي اتحادي حکومت کې د بلدیاتو صوبایي وزیر وو. دا غنه مې پوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي نمایندگانو ته اختیارات او مالی وسایل ولې نه دي ورکړی شوي، نو په جواب کې نوموړی وایي
د لوکل ګورنمنت صحیح طریقې سره پرفارمنس نه کولو یو وجه دا وه چې هغې ته پر وخت فنډونه نه میلاوېدل. په دویم او دریم کال باندې بیا فاینانس هغې ته په ریګولر بنیادونو باندې فنډونه ټرانسفر نه کړی شو.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې یاد ګوند په صوبه کې د یو کامیاب بلدیاتي نظام د جوړولو داوه کړی وه، خو بیا د بلدیاتي ټاکنو وروسته بلدیاتي نمایندگانو د اختیاراتو او مالی وسایلو لپاره وخت په وخت احتجاجونه ترسره کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون ګوښکړل شو. 240 ملازمین حکومت غوښتي چې نوکرۍ دې بیرته بحال کی کنه دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دوی وایي د پوهنتون نظامیې پرته له دې چې دوی ته نوټس ورکړي د دوی نوکرۍ ختمې کړي دي او په خبره چې له وجې دوی له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د عبدالعلي خان پوهنتون له دې لرې کړل شو ملازمینو څخه یو د پام وړ شمېر یې پرون د اسلام آباد پرس کلب ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول. د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پوهنتون له ویان سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د نوکریو نه لری کړی شو نوکرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پوهنتون انتظامی دوی بغیر د نوټس لری کړي. د دوی په وینا چې دې کې ځینې کسان په کال 2012 او ځینې کسان په کال 2014 کې په خبر تکړه شوی وو او په دې کې د یو لسم گریډ نواغل تر د 14 گریډ پورې ملازمین دي او د دوی برتی د قانون مطابق شوی، خو بیا هم بیل کومې وجه یې دوی د خپل دندې لری کړل. دوی ویل چې د روان کال د جون په 19 نیټه د پوهنتون انتظامی دوی لري کړي او تر ننه دوی بیروزګار دي او دوی به دا احتجاج تر هغه جاری ساتي چې حکومت کی خبره نه وي منلې. مشال ریډیو ته یو احتجاج کوونکی محمد اسف د خپل غوښتنو په اړه وی.
د عبدالولی خان یونیورسيټي کې سره 2012 نه کار کوم او مونږ په هر یو سیس باندې برابر د پاره یو پراپر اډورټایزمنت شو، هغه کې مونږ اپلای وکړه، بیا ټیسټ شو، بیا انټرویو شو، هغه له کارو تقریبا 2 کال چې کوم دی پرمننت جاب وکړو. د دې داسې مثال لکه زمونږ د بچو نه چې دوی رزق واغس.
یو بل احتجاج کوونکی وویل چې د پاکستان نوی حکومت د خلکو سره د روزګار لوزونه کړي او دوی هیله لري چې د دوی د غوښتنه به ومنل شي.
حنیف تورو د مردان د باد ملګری د 500 کالو په کنټریکټ باندې دا هغه کې بیا دي پرمننت شو او باد ملګری د 14 میاشتو را د ریګولر په پوسټ باندې کار کوي بغیر صدا سي نوټس منګي جو ټرمینل کو چې کوم ظلم او زیاتې موږ سره کړی دي، نو هغه حکومت ته سپیشلی چیف جسټس د خاص کوم موږ د خپل حق واپس راکړي چې موږ د خپل خپل کورسو واپس کینولې.
مشال ریډیو چې د دوی د غوښتنو په اړه د عبدالولی خان پوهنتون د میډیا مشر ډاکټر عتیق الرحمن نو پوښتل نو هغه وی چې د یونیورسيټي سندیکیټ کمیټي لري کړي او د دې کې زیاتره خلک نه حل وو او ځینې پکې په ناقانونه توګه ټاکل شوی وو.
اډورټایزمنت شو باغې په بیس باندې
ذکر ده پوهنتون د دې فیصله پر ضد ملازمینو په پیښور های کورټ کې مقدمه هم درج کړي او د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه به یې اورېدنه وي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کورمې د پړچنار د بلدی یا خاروالۍ کارکوونکو پرون د ګل پرز دوی تر تیرو دوو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د پړچنار پرس کلب ودانه مخې ته په خپله غونډه کې حکومت ضد نارې ووهلې. د ملازمینو د احتجاج په توګه پرون د ښار صفایي هم ونه کړه. په احتجاج کوونکو کې ښځې هم شامل وې. د پړچنار د بلدی او چارواکي وایي له دوی سره د پیسو کمی دی. طارق اورگزی معلومات راکوي.
د پړچنار بلدی یو کارکوونکی صاحب مسیوای خپل مشرانو ته بار بار فریادونه وکړل خو مسله حل نشوه نو ځکه د احتجاج وکړو. صاحب مسیوای حکومت د دوی مشکلاتو ته زر ته زر د حل لاره وګوري ځکه چې دومره پیسې سره نشته چې خپل د کور چارو باندې په مخبوزي. د دوه میاشتو مو تنخواګانې بندي او پنشنې هم قرضدار مو اوس نه پرېږدي او کورونو ته راځي. موږ سخت پریشانه یو ځکه نور ذریعه مو نشته او همدغه تنخواګانو ته مسترګي دي. موږ چرته لاړ شو؟ نورو ځایونو کې کار نشو کولای. ډېر تنګ شو نو راووتو او دغه احتجاج مو شروع کړو. دا به تر هغه پورې وي چې تر څو مو خپل حق نه وي ترلاسه کړی. معلوماتو تر مخه د پړچنار په بلدیه کې تر 2500 پورې کسان کار کوي چې د هغوی ټولو د تنخواګانې پیسې هر میاشت تر 500 لکو زیات جوړیږي. موږ چې کله په دغه اړه د پړچنار د بلدې مشر له تنزیل حسین سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې دومره فنډ ورسره نشته چې هلته عملی ته تنخواګانې ورکړي او باندې د بلدې نور چارې پر مخ بوځي. تنزیل حسین وایي مخکې به دوی د بلدې زیاتره خرچه له محصول چونګي په راتلونکي فنډ چلوله خو هلته قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د ورګډ کېدو تر اعلان وروسته دا نظام ختم شوی دی او د بلدې ټولې چارې اوس د صوبې تر بلدیاتو محکمې لاندې چلیږي. چارواکي زیاتوي چې په ملک کې تر انتخاباتو وروسته نوي حکومتونه جوړ شول نو کېدای شي چې اوس د دوی د فنډ مسله هم حل شي.
هغه بوته تاسې روغ چې دا فلانکای ته سره کار کوي ایري دغه د سکیل نه دوره تنخواه دی. هغه موټو ته تنخواه سکیل او پلس پنسنیر هغه دی مونږ پرون ایمو ډیپټي ډایرکټر سوهیل صاحب لوکل ګورنمنټ فاټه کې دی. هغه ته مو ایمیل کړو هغه د لګیا دی هغه مخته کار کوي.
بلخوا د بلدی کارکوونکو د ډاکا ورکړی دا چې که په دغه میاشت کې تنخواګانې ورته جاری نه شوې نو خپل احتجاج ته دوام ورکولو لپاره به په محرم میاشت کې د شورې مراسمو پر وخت له صفایي او خپل کار انکار وکړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر د صحت محکمې چارواکو پرون وویل د لوړګي په پیروخیل کلی کې دوه تنه د کانګو وایرس له امله مړه شوي دي. د چارواکو په خبره په یاد کلی کې د دوی روغتیایي ټیمونو کار پیل کړی او سهار او ماښام له کانګو وایرس څخه د متاثره شوو کسانو معاینات کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبریال رپورټ او ورپسې یو سندره.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې د لوړګي په پیروخیلو کلی کې دوه کسان د کانګو ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په دې کې یو شل کلن سلمان او بل دېرش کلن خان حیدر شامل دي. د کانګو ناروغۍ په هکله د خیبر د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر خالد جاوید مشال ریډیو ته وایي
اغه زنه د زړه مرګ په سبا له ټلیفون شو چې کم کس پر اوسه سو وفات شو. د دې کس مونږ کیسه لګلی او غری پورټ راغی او د دې کې کانګو جراثیم دی وایرس دی. ټیک شه. په لنډی کوتر یو علاقه د تیرو خل پاخې یو ډېر موږ سره وشو دا غیر ټیسټ یې پاتې کیږي پرکانګ وایره هغه کې داسې وی کنه چې موږ یو سرویلنس درکړو موږ دوه ټیمونه تیار کړ او چې کم کسان د دغه ډېټ پر ډېټ باډي چې کم کلوز کنټیکټ یا ریلیټیو دی یا خرګي چې دای ټچ کړی دی د بری یې کړی د تیمرداري کړی په هسپتال کې د وایف د خویندې دی چې د ډېټ باډي ټچ کړی دی د کسانو موږ لیستونه تیار کړل هغه تقریبا 200 لک بګ راځي 185 یا 200 پورې راځي نو دغه کسانو لپاره موږ دوه ټیمونه تیار کړل دا به ډیلی مورنینګ او ایوننګ کې به د دې ټمپریچر چې کیږي چې څو پورې په کم بیمار کې ټمپریچر تبې نه پیدا شوی هغه پورې دا کسې د موږ لپاره سسپیکټ نه دی
د کانګ وایرس نه مړ شوی سلمان د کورنۍ یو غړی رضوان شینوار وایي
کومه تبه پر هغه لیوانو هغه موږ ویوړ کنا او ډاکټر نه
د صحت محکمې چارواکي وایي هلته پیروخیلو کلي ته میډیکل ټیمونه ورلیږلي دي او خلکو ته یې د احتیاطي تدابیرو د عملي کولو لپاره آګاهي مهم شروع کړی د دغو دوو مړو شوو کسانو د کلي ټول خلک او خپل خپلوان یې په عادي حالت کې دي او تر اوسه چا ته تبه نشته دا چې دغه د کانګ وایرس انسان ته څنګه لګي په دې حقلا ډاکټر خالد جاوید وایي
دا چې وی کنه دا ګوره دا سارو کې ښه دي کړه موږ ورته شینه وایو په انګلیزي کې دا ټیک وایي ټیک دا په دې کې دا وایرس وی او دا چې کله دا مال دا سروي وچی چی دا وایرس دا غوینې ته منتقل شي بیا چې کله دا سروي ته حلال کی او دا غوخه کوم وخت کټول ته کې استاد چې دا لاس کټ کم ځمنه کټولېږي او دا غوینه استاد په دې وینې سره شامل شي یا دا سیکریشن دا مال دا سروي د پوزو باندې سیکریشن د سنگوغه یا د خلیغه دا ستا په دغه سره ټچ شي او غستا بیرته ته داخل شي نو دا جراثیم چې دا وایرس د تا ته منتقل شي ټیک شو بیا د دغه کس چې کوم انسان افیکټ شو او دا کنفرم شي چې هغه واقعي دا کانګ وایرس دی نو د دغه انسان په تشو غټو میکیازو کې د دې په لیاړو کې د دې په ټیرس کې د سرګو پوښتو کې او د پوزې کې کوم سیکریشن راځي په دې ټولو کې دا جراثیم وي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دوی په پیروخیلو کلی کې ځنې دکانونه او یوازې دوه سکولونه د احتیاطي تدابیرو په لړ کې تړلي دي دوی وایي ټول تحصیل کې د سکولونو او بازارونو د بندولو سامر نه دی جاری کړی او نور سرکاري او شخصي سکولونه او لوړګي او تورخم بازارونه خلاص دي
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
دنگ دیوڑا دنگ دیوڑا
Oh,